دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. پروانه خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو حملې شنډې شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له تند غبرګون څخه خبر شئ. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو ولسمشر یو بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بچراګام ولسوالۍ کې د داعش شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ایران د تیلو لیږدونکی یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په مینیسوتا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل
ټاکل شوی وه موږ د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال ته د حضور تقریبا 19 کاله کېږي. دا دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونو ته راولو.
ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان څخه وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ولي ویان عطاالله خوجاني نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال تېره شپه په سلیمان خېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره ورځ بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي.
د همدار زیاته کړه چې په دې حمله کې د داعش ډلې یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. د ننګرهار د والی ویان وایي په بل ولسوالۍ غنی خېلو کې 15 ماینونه چې د وسلو لخوا ځای پر ځای سوي وو د امنیتي ځواکونو لخوا شن کړای سوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندانی وایي چې په مرکز ګردیز کې د وسلولو طالبانو یو ماین شخوونکی د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د پکتیا د امنیه قمندانی ویان سردار ولی تبسم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل دغه وسلول غوښتل چې تیر شپه په مومن خیلو سیمه کې پر ام سړک ماین ځای پر ځای کړي.
شبیر په نوم باندې طالب وسلول غوښتل چې یو حلقه ماین لیوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي تر څو دغه ماین په یو عامه سړک کې ځای پر ځای کړي. د ولسي وګړو د وژنې په موخه خپل ماین ورباندې انفجار کړی ده چې په نتیجه کې د ځای پر ځای وژل شوی ده.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د تیلو لیږدونکو یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې د میزایلو په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی دی. د تیلو د دې لیږدونکو مالک ویلي دي چې د پیښې له کبله تیل سره سمندرګي ته په بهېدو دي. د ایران د تیلو لیږدونکو ملي شرکت مشر نن ویلي چې د سعودي عربستان د بندري ښار جدې په 100 کیلومتره کې د کښتۍ پر باډي 2 چاودنې سوي دي. دغه دولتي شرکت وایي چې احتمالا دغه چاودنې د میزایلو د حملو له کبله سوي دي. د ایران د نفت ملي کمپنۍ بیا دولتي ټلویزیون ته ویلي چې دغه کښتۍ په 2 میزایلو ویشتل سوی ده. د دې پیښې په اړه د سعودي عربستان چارواکو سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. خو پیښه په داسې وخت کېږي چې په سیمه کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی دی. د ایران د تیلو لیږدونکي ملي شرکت ویلي د کښتۍ عملیې ته کوم زیان نه دی اوښتی او کښتۍ هم ثابته پاتې سوې ده. د ایران رسنیو تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د یوې چاودنې له کبله د تیلو لیږدونکي کښتۍ اور اخیستی دی. ټاکل شوی دی چې نن د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د اداري فساد په تور محکمې ته حاضر سي. د قرغیزستان چارواکو د پنځمې په ورځ ویل چې د شغلي اتمبایف ابتدایي محکمه به په پلازمینه بشکیک کې د تړلو دروازو تر شا جوړه سي. د بیري چمی سیمه ییزې محکمې ویلي چې پر درې شپېته کلن الماس بیگ اتمبایف لګیدلو تورونو کې په 2013 کال کې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوکایف خوشې کولو تور هم شامل دی. د اتمبایف وکیل ویلي مواکلې د قتل د تنظیم عامه ګډوډۍ او په خپله هستوګنځي کې د امنیتي ځواکونو د برمته کولو په شمول په 14 نورو مواردو کې هم تورن دی. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د ده د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له دوه ورځني اخو ډب وروسته ونیول سو او ټاکل شوی چې نن جمعه به د 2019 میلادي کال د سولې د نوبل جایزې ګټونکی اعلان شي. په هغو کسانو کې چې ګمان کېږي د سولې د نوبل سرنی جایزه به ورکړل سی او هم د ژوند چاپیال د ساتلو ځوانه فعاله ګریتا تونبرګ ده. کچیر دغه سویډنی فعاله د نوبل جایزه وګټي د بد نوبل د جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې وي چې په 14 کلنۍ کې د نوبل جایزه ګټي. که څه هم ځینې کارپوهان وایي په اوسلو کې به د نن مراسمو کې ډیر احتمال شته چې د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد چې په سودان کې د سولې جوړجاړي کې زمينه برابر کړې و او یا د بی سرحده خبرلانو د سازمان استازي د دې جایزې ګټونکې اعلان سي. د ملګرو نتونو د خوړو د نړیوال پروګرام په اړه هم ځینې اوازې ست چې شي د یمن په کړکیچ کې د کارو کولو لپاره د دې جایزې ګټونکي اعلان شي.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو سایبری حملې شوې دي خو مخې نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپو سره خبرې کوو.
استعمال د حملو دغه زیات ده خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه استعمال دا کم کړي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په خوست کې ګڼ شمېر ښځې د حرفوي زده کړو په وسیله له خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
رقم رقم ډیزاینونه زه دوی ته ورښیم او د زړه له کومې ورسره اختیم چې دوی به د یو څه زده کړي پرمختګ وکړي. که نه زه د دې په خاطر نه چې زه بس ماش وخت هم د شپږ میاشتې ډېرې شي نه زه داسې نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکیې ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام خپرو او د دوه تیر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور باندې تر اوسه پورې څو ځلې سایبري حملې شوې دي. د دې کمیسیون یو غړی وایي د دار ملک کمپنۍ امنیتي څنګه توانېدلې چې دا حمله د فکری د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبری حملو د دفکولو لپاره امکانات نه لري او د دې سرور امنیت له جرمني څخه خوندي کیږي. لکابل د رحمت الله افغان پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لاله وړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفاع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسیون غړی رحیم ظریفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حمله شوې دي. له اغلی ظریفی نه مې وپوښتل چې سرور باندې څو ځله حمله شوې دي.
هغه وای په دې باندې زه نه پوهېږم کره نه شم ویلی چې څو ځله حملې سوي په هر صورت هڅې سوي خو هېڅکله هم نه دي توانېدلي چې له لومړني امنیتي کمربند نه تیر سي او سرور ته دننه سي موږ په دې برخه کې هېڅ اندېښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ اډاډ راکړی دا چې په سرور باندې حملې د چا او کوم هېواد له لورې سوي اغلې ظریفې په دې اړه معلومات ورنه کړل درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاهو چمتو او مرکزی سرور د چارو سنبالونکي ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کور دننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتي تدابیر د جرمنی د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي د سایبری چارو کارپوهان وای هغه مهال چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي په کور دننه هکران کولای سي هغه هکړي د دغو چارو کارپو فرید احمدی ازادي راډیو ته وویل کچېری سرور په انلاین ډول کار وکړي د سیمې او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي اوس پښتنه دا ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمنی نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي خغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وای دو یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمني ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي خو په کور دننه نسي کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځای کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکې بدلون راولي خغلی احمدی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د هي ساتنه او پکور دننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای کمیسون باید تر اخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کور دننه او بهر له هکېدونه ساتنه وکړي
و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو ځلې سایبری حمله شوي خو دفع شوي دي د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وای در ملک جرمنی کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي د کارپوهانو له ډلې اغا ملک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کېدای شي لکه هغلی سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د معلوماتو د زیرمتون د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلی دي
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو یو معیار دا ده چې هغه هر اداره باید خپل ټیم ولري ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت کړي د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري دې مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دي هغوی په اختیار کې ده دوم معیار دیغی لپاره فزیکی امنیت چې مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې په نظامی او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي نو هغه د انتخابات کمیسیون نه لري په دوه مرحله کې دغه دی کوم مخکنی سي کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډیر حد پورې خوندي نه ده نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حملې سوي تر ډیر حد پورې کامیاب وي کله ک پر ویب سایټونو سوي یا ک پر سیستمونو سوي دي ستونزې ست ډیرې دي یو غټل هم دا سیستم د دې کنټرول کې نه د خپل ټیم نه ورته لري دې ورته فکه پرامه ده کینه ورته لودم نو استعمال دی عملو دغه زیات ده خو د کولای سي د خپل احتیاط او د دقت ل باندې وکولای سي تر دغه احتمال دا کم کی یعنی پیخ پر هر صورت د افغانستان سیستمونو باندې کیږي او تر ډیره حد پورې دغه سایبری حمله بریالی وي
او د دې لپاره چې دغه سایبری حمله نه دغه سرور خوندي وساتل سي کمپنۍ ته څه کول پکار دي
د کولای سي سي د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کی یو لندلار دانه دوم دی کولای سي سي تر دې ته پورې انټرنیټ سره وصل نه وي ځکه چې معلومات ټول ولایتونو لا ټول سي دي نو انلاین دغه کوم حالت نه ست دی کولای سي سي اغل تسمیه زي اغل لوکل شبکه ورته جوړ کی امدا موضوع ده دوم دی دغه تیر وخت انټرنیټ عملیس کی نه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پر پر لري ستول سیستم دی کاروي نو تر کومه د پورزي در مالوک دی وایسونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر سایبري عملو په وړاندې دغه نه دی کوي نه دی ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دی خپل ستونزې درلودي تر ډیر هدا پورې دغه خپل معلومات د ټیم په اساس لیکيږي نو البته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوزي او تضمین موجود وي دغه او د ورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه عملو احتمال د کم
او هکران یوازې د کارونه کولای شي ک درشای کوم هیوادونه یا بانډونه یا ډلې ټپلی
ډېرې وخت دغه چې حملو تر شا دولتونه وي استخباراتي ادارې وي د کال د دې غواړي چې د هیواد لپاره هغه څه چې خپل غواړي تلنکري هغه تر سره کړي او دا پر دغه چې سټمو باندې ډېر اسانه کار وي ځکه د دې په کم مصرف د لری فاصله څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د یو هیواد سرنوشت په یو سیستم کې تغیرات راولي او په ټوله کې هغه څه چې غواړي هغه ته ورسي
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کار په هغه ملک سهارو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري او سمورځو یې ویناريواله مسلې ته خو را سره اوسېد د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو د ترکیه له خوا د سوریې په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیالیو حمله دوام لري زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي خو کوردان وایي چې مقاومت کوي په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیې په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره څاروان صاحب د ترکیې د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته وایي
تکر صاحب د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي یعنی بندیزونه پرې ولګوي او درېم انتخاب دا چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي دا خبرې ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي په سپینه مړې کې هم کله چې خبري اعلان او شاغل ټرمپ څخه وپوښتل د هیله څرګند کړ چې منځګړتوب به وکړي شي د بل دي چې نور جزئیات څرګند کړي وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیه پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالی انتخابونه په پام کې لري
بله او په د سوریه په شمال کې د غسیمه چې جګړه پکې روانه ده او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړی دي هلته اوس څه وضعیت روان دی تازه معلومات لسیمې څه وایي
نن سهار د ترکیه جنگیالو تکو د سوریه د راس العین شهر په شاوخوا کې بمباري وکړي دا یو له هغو سرحدي شهرونو څخه دی چې د ترکیه د پوځ حمله پکې متمرکز دي یعنی ډیر توجه ډیر زیات توجه هم دې شهر ته د ترک ځواکونو او د دوی د متحدو ځواکونو د روټرز خبری آژانس خبریال وایي چې په شار کې دننه د ډزو ژغون اوریدل کیږي د روټرز خبریال راس العین شار ته نږدې د ترکیه په خاورې کې میشته یا وایي د شلو زغرګاړو یو کاروان ولید چې د سوریې خاورې ته روان و دی وایي چې دغه کسانو چې په دغه زغرګاړو کې سپارول د الله اکبر نارې وهلې د سوریې د راس العین شار خواته په مخ روان و لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمه شاوخوا یو سلو شل کیلومتر لویدیز خواته ترک ځواکونو پر تل ایباد شار د درنو وسلو ګولۍ وشتې دي د ترکیه دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو نه څلوېشت مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلې دي او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 200 تنو ته رسیږي
بله ورسته پښتنه د ترکیه د ترکیه حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یا غیان وایي او د دوی مشکل له هغو سره څه دی؟
بلې، دا موضوع ډېره مهمه ده، ځکه چې یو شمېر کوردان له ترکانو سره ملګري دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، د ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګېږي. نو ښه ده چې دا موضوع یو څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګېږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بیلتون غوښتونکو متحدان ګڼي، خو د دې په مقابل کې یو شمېر کورد ځواکونه د ترکیې ملګري دي او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ویل اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ترکیې په شمال ختیځ کې د ترکیې ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا د غبرګون او همداراز په سیمه کې د وضعیت په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د حرفوي زده کړو ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او کولی شي چې آزاد کار او کسب وکړي. د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د افغان حکومت او یو شمیر مرستندویو بنسټونو لخوا په خوست کې پیل شوي دي، د زده کړو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکوي. د جامو، واسکټونو او پکولونو ګنډل، ګلدوزي، د موبایلونو ترمیم، نلدوانی، د برېښنا د ترمیم چارې او د موټر سایکلونو ترمیم هغه کسبونه دي چې زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د ټولو مسایلو ته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې.
سره له دې چې په افغانستان کې هم بیکاري له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو تر څنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لارې هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کړي. په خوست کې د همدا ډول برنامو ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې لارې څناسه پر ځان بسیا شوي او اوس کولی شي د دې کاروبار لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د خوست ښار په سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی. د یاد ورکشاپ دوی ته زده کوونکي همیرا او اوګی وایي
په دا خاطر کې مونږ ډېر شیان زده کړل. مونږ اوس کولی شو چې خپله خطې وګنډو، خلک مونږ ته خطې ولري او مونږ کولی شو چې دا خطې خپله وګنډو او روپۍ پوهو. اداکه مونږ ډېرې ګټې خوښې نه خپل کړې شم، خطې وګنډم خپل کړم. مونږ کورنۍ چې بي وزله دوه کړې شي خپل خطې وګنډلې پیسې مونږ غوښلو. هم سه یو کړو کې کورونا کو او خطې ګنډو ډېر شان مدار پیدا کړل او مونږ ته ډېر شبرتونه په کورس کې درنه شوی.
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو ګنډلو کسب خزده کی.
او ډېر شاګردان لرم، دا ششتک شو، امریلا شو، گیبای شو، نو رقم رقم ډیزاینونه زیدې ته ورخیم او د زړه کوم یو سره ختم چې دی بده څه زده کی پرمختګ وکړي کنه. زیدې دې په خاطر نه چې بس ما شو اخلم د شپږ میاشتې د ریښې نه زده سینه کوم او زه هم چې دیم غریبانه بیچاره چې د کومې ما سره د ټول بي وزر خو اندې در سره
د دې تر څنګ یونیسیار یاد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانوي کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړې. موږ همداسې یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانوي کډوالو او یو شمېر ځایي اوسیدونکو پکې د پکول او واسکټ جوړولو، همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو موسی هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
ان شاء الله کلم وای پسی ور شله وطن د خیر عدالت پوت شوي. ان شاء الله چې کسب دلیارې موږ خپل کورنۍ مسره پر کولای شو. د کاروبار د موږ پر ډېر کده
الحمدلله باسه کورونه دا کړو زکړای شم چې خپل کورنۍ مسره په زما سره دې طرفه پر راکمه نرم غوړي چې دا کې پر مختو کې خپل کسب چې دا یانز د کړای د ډېر پر
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډېر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدانه سفری ومه میاشه د غو میاش موګه یز واسکټ ټپای اشه مزه کړی ان شاء الله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه په کې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو په اونیس پروګرام کې د معلوماتو زیرمتون یا مرکزي سرور ته د رایو د انتقال د څرنګوالي په اړه بحثونه لرو.
څلور ویشت زره په شاوخوا کې ډاټا چې انتقال شوی په دې کې د نتیجې فورما او ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رای استعمال کړې ده د دوی ټوله ډاټا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. خانولي عادل د پکتیا له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. عادل وایي د خپل واده لپاره یې ټول 15,000 افغانۍ جلا کړي دي. دی د شان غواړي چې د واده په بلنلیک کې د میرمنې نوم هم ولیکل شي، خو کورنۍ له دې کار سره مخالفت کړی دی. یو شمیر دیني عالمان د عادل د پریکړو ملاتړ کوي.
خانولی عادل چې لا هم زده کړیال دی او رازقه تسکین چې په دیني علومو کې زده کړې کړي، تر راتلونکو درې ورځو پورې د خپل واده خوشحالي نمانځي. دوی په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې د یو واده لګښت پکې سلګونه زره افغانۍ دی، خو دوی د خپل واده په مراسمو کې یوازې 15,000 افغانۍ مصرفوي. خانولی عادل ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي د خپلې هغې کورنۍ لاسنیوی وکړي چې مالي توان یې ډېر کم دی.
یعنی زه درته ویلی سم چې زما د ټول واده د ډوډۍ او غذا خوړو مصرف له 4,000 افغانۍ څخه کېدای شي زیات نه شي. ما کسان زیات را دعوت کړي، ولې د دې لپاره مې ډېر عادي مراسم نیولې دي. مثلا یوازې یو چای، یو ګیلاس او لږ شند کیک.
عادل یو لس میاشتې وړاندې له رازقې تسکین سره کوژده وکړه. هغې په دومره موده کې خپلې کوژدنې ته هیڅ ډول اختره او باراتی نه دی وروړې. د عادل له قوله د کوژدنې په میزدای کې درې ډوله ورور اخیستل کیږي. لومړی د نجلۍ د پلار لخوا چې نږدې 15,000 افغانۍ دی، او بل د نجلۍ د ماما او کاکا لپاره چې د دواړو لوریو په هوکړه اخیستل کیږي. خو عادل له رازقې سره د واده لپاره هیڅ ولور نه دی ورکړی. افغانستان کې د معمول سره سم ناوی او زوم دواړه د نکاح پر مهال وکیل ټاکي. خو عادل او رازقې پر دې هوکړه کړې چې له وکیل پرته مخامخ سره کینی او نکاح وتړي. دې زیاتوي دی او کوژدنې تر اوسه له بدو دودونو سره د مقابلې په برخه کې تر ډیره بریالي دي. خو هغه څه چې اوس یې د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړی څه دي؟ عادل غوښتل چې د خپل واده په بلنلیک کې د خپلې میرمنې نوم هم ولیکي، خو دا کار د هغې د کورنۍ او د هغې د کوژدنې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی دی. بالاخره هغه دې پایلې ته رسیدلی دی چې د واده لپاره بلنلیک چاپ نه کړي. نو له همدې کبله هغه خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ټیلیفون او فیسبوک له لارې بلنه ورکړې چې واده کې ګډون وکړي.
زمون کورنۍ غوښتل زما د واده کارتونه چاپ کړي. ما ورته غوښتنه وکړه چې په دې کارتونو کې باید زما د میرمنې یا نامزد نوم هم ولیکل سي. دوی ویل چې نه، هغه باید ونه لیکل سي، دا بغیرتي ده او ته مونږ شرموي. نو له ډېرو اوږدو خبرو وروسته دې پریکړه ته سره ورسېدلو چې که چیرې زما د نامزد یا د راتلونکي میرمنې نوم په کارت کې نه لیکل کیږي، اصلا د کارت نه چاپیږي.
که څه هم په افغانستان کې د واده بلنلیک کې د ناوی نوم نه لیکل کیږي، خو نږدې دوه کاله وړاندې د مدني فعالانو یوې ډلې د یوه کمپاین له لارې غوښتنه وکړه چې د داشان بلنلیکونو تر څنګ د ډاکټرانو په نسخو او نورو رسمي او غیر رسمي پاڼو کې د ښځو نومونه ولیکل شي. بل لور ته بیا یو شمیر دیني عالمان د ناوړه دودونو پر وړاندې د خانولي عادل له مبارزې ملاتړ کوي. کابل کې یو دیني عالم مولوي محمد ناصر فروتن وایي د واده بلنلیک کې د ناوی د نوم یادول له دیني اړخه هیڅ ستونزه نه لري.
د دوی حق دی چې نوم کې ولیکل شي او کارت کې ولیکل. نو داسې د عادل صاحب کورنۍ سره موافقه نه کړې، نه ده کړې. متاسفانه دا خو په افغانستان کې یو منفي عرف دی او د عرف ماتول دی او اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي. ډېر د علماو په دې کې ډېر زیات مهم رول لري. هغوی کولی شي دا رقم عرفونه مات کړي.
مولوي فروتن زیاتوي د نکاح پر مهال د وکیل پر ځای میرمن او خاوند کولی شي خپل د یو او بل پر وړاندې ودرېږي او د مهر سربیره په نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړي. دا دینی عالم ولور اخیستل هم د اسلام خلاف عمل ګڼي او زیاتوي هغه څه چې اسلام روا ګرځولي د مهر اخیستل دي چې د خاوند لخوا میرمن ته ورکول کیږي.
د امید زهیرمل په راپور کې مو د خانولي عادل کیسه واورېده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی او له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. د پخپله هم له خپلې کورنۍ سره په دې برخه کې ډېره زیاته مبارزه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی، هغه حمله چې د انتخاباتو پر سرور باندې شوی باید د هغو هر اړخیزې څېړنې وشي. نوری سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکلي، خلک باید د انتخاباتو په اړه چې ولس پکې د سر په بیه ګډون وکړ د دښمن تبلیغاتو ته غوږ نشي، باید پر خپل حکومت او کمیسیون باور ولري او ملاتړ وکړي. اتل له زابل نه لیکي، زموږ د هیواد حالات د نورو هغو هیوادونو سره چې د جنگ شاهدانو ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغوی په جنگ کې ورانۍ لیدلی، خو د افغانانو په څیر د خپل هیواد پر وړاندې منفي او ران فکرونه نه درلودل. عزیز زابلای لیکي له ځنځیره، هغه خپل سری وسلوال چې او عزیز زابلای له ځنځیر سیمې نه لیکي، هغه خپل سری وسلوال چې په سالان کې د برق پایې الوزولي دي، حکومت باید د هغو پر وړاندې ژر تر ژره جدي اقدام وکړي. او خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي، د مرکز مهترلام او علي شنګ ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره په دې وروستیو کې ډېره ناامنه شوې ده، دولت باید د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هغه مخکې سالم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون وکړه، خو ویني ویل چې څومره شمیر عسکر به له افغانستان څخه باسي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې 16 وسلوال وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې دغه وسلوال تېره شپه په سلیمان خېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوي دي. د پکتیا امنیا قومندان نیوی چې په مرکز گردیز کې د وسلورو طالبانو یو ماین شخون کې د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د امنیه قمندانۍ ویان نن جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وسلور غشتل تیر شپه په مومن خیلو سیمه کې د عام سړک پر سر باندې ماین ځای پر ځای کړی. د ایران د تیلو لیږدونکو کښتۍ د سعودي عربستان ساحل ته نږدې د میزایل په مشکوکه حمله کې وشتل شوی ده. د تیلو د دې لیږدونکو کښتۍ مالک وایي چې د پیښې له کبله تیل سره سمندرګي ته په بهېدو دي. ټاکل شوی چې نن د قرغیزستان په ولسمشر الماس بیک اتمبایف د اداري فساد په تور محکمې ته حاضر سي. د قرغیزستان چارواکو پرون ویلي و چې د شغلي اتمبایف ابتدایي محکمه به په پلازمینه بشکیک کې د تړلو دروازو تر شا تر سره سي. او ټاکل شوی چې نن د 2019 د کال د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي اعلان سي. په هغو کسانو کې چې ګمان کیږي د سولې د نوبل استرژنۍ جایزه به ورکول سي، یوه هم د ژوند د چاپیریال ساتلو ځوانه فعاله ګریتا تونبرګ ده.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق څنګهړي خبرونه د دیونی بحث مو مرکزی سرور ته د رایو د انتقال څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پلان سره سم سرور ته د رایو د انتقال پروسه روانه ده او په ټاکلي وخت به د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د سر بنسټونه ورته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده سمیرا رسا ملوانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. لومړی پښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، که د انتخاباتو د وروستي اپډیټ پاړه مندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د څومره ولایتونو رای شمیرل سوي دي، څومره فرمې سیستم ته داخله سوي.
جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته رسا صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. ډیره مننه چې ملي بحث ته مو وخت ورکړي او موږ ته مو فرصت مساعد کړي چې خبرې وکړو. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه په درې مرحله کې قرار لري او دغه مرحله ډیره زیات زیاته مهمه ده او ډیره سرنوشت سازه مرحله ده. په دې برخه کې کمیسیون د بایومیټریکونو څخه و عمومي سرورته خوشبختانه شاوخوا تر څلر وی زره ډاټا انتقال شوی ده.
او څلر وی زره څه فرمی ده نتایجو؟
یعنی هغه ډاټا چې په بایومیټریکونو کې وجود لري، یعنی په هر مرکز کې چې موږ څونه خلک ثبت کړي دي چې په دغه خلکو معلومات شخصي احوال مزي
کله چې وایي چې د محلونو د بایومیټریک هغه کوم ډیټا چې د اسنټر
ده، زه غواړم چې دغه توضیحات درکم چې په دغه څلر وی زره په شاوخوا کې دغه ډاټا چې انتقال شوی په دې کې دغه د نتیجې فورمامسته او په دې کې ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رائے استعمال کړي ده د دوی ټوله ډاټا ده. دوه مسله د ډلبندۍ نه مرکز، د ډلبندۍ په مرکز کې شاوخوا دروي زره موږ انټیک کړی دي، یعنی د محافظتي خلطو څخه موږ رزل شټونه او اساس مواد ایستلي. د دوه وی زره په شاوخوا کې تصفیه شوی ده او شاوخوا اتل زره اماده دي ته دي چې موږ انټریکو یا ډاټا سنټر ته داخل کو دا معلومات. دا پروسه تر دغه وخت پورې ډیره ښه روانه ده، اما اندیښنې د کمیسون سره موجود دي. یو اندیښنه دا ده چې دغه معلومات چې عمومي سرور ته داخليږي د ډارملوک د کمپنۍ لخوا څخه د هر ډاټا چکیږي چې آیا دغه ډاټا حقيقي ډاټا یا معلوماتي چې سرور ته داخليږي، او که خدای مکړه هایکرانو دلته یو بل څه تر سره کړي او سیستماتیک ډاټا دوی داخل نه کی. هر ډاټا هغه تصفیه کیږي، بیا اجازه د انټری ورکول کیږي عمومي سرور ته. موږ چې دغه وضعیت ته ګورو دغه ډاټا تر ډیره بریده هغه توکو چې د کمیسیون و په هغه سرعت باندې دا ډاټا نه داخليږي و عمومي سرور ته، ځکه لوډ ډیر دی پر عمومي سرور باندې، معلومات ور باندې ډیر دی. خو بیا هم تخنیکی همکاران شپه او ورځ مصروف دي، کوشش او هڅه دا کوي چې تر 28 نیټې پورې د ابتدایي نتایجو تر اعلان پورې دغه ټوله ډاټا د بایومیټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال
شي. په عامه اصطلاح داسې وویل سي چې د څومره ولایتونو مواد سرور ته داخل شوي دي.
هغه موږ ځکه نه سو ویلی، ځکه چې هر موږ د مرکزونو په اړه باندې خبرې کوو نه د ولایتونو په اړه باندې. هر مرکز ځان ته سری لمبر او کوډیک سیستم لري، او ټول مراکز چې الته پردیب کې د سکیجول لمخې څخه هغه ترتیب شوی دي. هر مرکز اساس مواد خلاصیږي د ټولو ناظرینو او مشاهدینو په مخ کې، بیا د دغه اساس موادو څخه چې په هغه کې بایومیټریک هم شامل دی، بیا بایومیټریک کنیکټ کیږي یا وصل کیږي د عمومي سرور سره، او عمومي سرور ته بیا د دغه بایومیټریک څخه ډاټا دغه کیږي. البته د یادولو وړ دی چې د څلور دیرشو ولایتونو اساس مواد کمیسیون ته رسیدلی دي. هغه ولایتونه چې په اول قدم کې کمیسیون دغه محافظتي خلطې خلاصې کړلې او کار یې ورباندې شروع کړي، چې په هغه کې کابل، پنجشیر، پروان او ځینې نور ولایتونه، دغه ولایتونه چې نږدې و او انتقالات وختي شوي دي. د دې ترڅنګ ناظرین هغه کسان چې مشاهده کوي، نظارت کوي، په هغه کې داخلي، ملي، بین‌المللي سازمانونه، مطبوعات، رسنۍ، خاص میلمانه دا شامل دي. خوشبختانه کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په مقایسه دا ور یو درست سیستم او معقول سیستم د نظارت او مشاهده لپاره زمینه برابره کړې ده، او هر څوک کولای شي چې د هر کمپیوټر د سکرین هغه نږدې کې او وګوري چې دا کارمن په کوم سرعت باندې او په کوم اساس باندې د خپل کارونه سره ترسره
کوي. سمیر رسا، د انتخابات خپلواک کمیسیون داسې اندېښنې ښکاره کوي او وایي چې هلته د ناظرینو برخه ډېره زیاته کمزورې ده. رښتیا هم موږ چې کمیسیون ته ولاړو، هغلته موږ ډیټا سنټر ته ولاړو، چوم کتل فقط له دومره نه زیاتو ناظرینو یوازې د ګوتو په شمار څو ناظرین موږ ولیدل. په دې برخه کې ولې څار بنسټونه کمیسیون سره په همغږي کار مخکې نه وړي تر څو پورې ښه نظارت وسي او شفاف انتخابات موږ تاسو ولرو؟
سلام و وقت شما بخیر، خدمت شما، خدمت حق پرست و همچنان شنونده های رادیوی آزادی. خوشبختانه تا جایی که مربوط به نهاد فیفا به عنوان نهاد ناظر و نظارت کننده از پروسه انتخابات میشه، به وجه احسنش و به صورت تخصصی همکاران ما وظیفه خود را انجام میتن. که مثلا مستقل انتخابات تا یک مکتوب فقط دو نفر از ناظرین را از نهادهای ناظر و کسانی که باید از پروسه انتخاب نظارت بکنن اینا خواستن که ما معرفی بکنیم و دو نفر از همکاران ما هر روز در کمیسیون انتخابات حضور دارن و از اول پروسه تا آخر پروسه از اون نظارت میکنن و یک روز قبل ما هیئت رهبری فیفا همچنان از جریان کار کمیسیون کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اینا نظارت خود را داشتیم از کارشان. و اگرچه در قسمت اول کار که همکاران ما حضور پیدا کرده بودند و نظارت میکردند، متاسفانه محدودیت های وجود داشته که در جایی که خود کارمندان کمیسیون میخواستند همکاران ما نظارت کرده میتونستند، یعنی انگشت شمار بود، ولی در جایی که باید باز باشه نمیتونستند. ولی نظر به تماسی که ما با کمیسیون داشتیم این مورد حل شد. اما درخواستی که ما از کمیسیون مستقل انتخابات دارم و اینجا که نماینده شم حضور داره، اینا حداقل یک دستبندی میان نهادهای معتبر داخلی و بیرونی باید داشته باشن. در قسمت نهادهایی که حتما سر در میارن، یعنی اونا به صورت درست کار خود را انجام نمیتونن داده، اینا میتونن تا یک مکتوب و یایی که با تماسی که با اونا می داشته باشن حق نظارت از اونا را نسبت به طرز به اساس طرز عمل و یا سلب کنن یا هم حداقل با اداره از اونا در جریان بگذارن. ولی نهادهایی که همواره نظارت کردن به عنوان ناظر و همکار خوب کمیسیون حضور داشتند که ما به نمایندگی از فیفا صحبت میکنم، اگر هر مشکلی از همکاران ما در قسمت نظارتشان وجود داشته باشه میشه که باز اینا با ما بگوین که ما خوشبختانه تا اینمی فعلا هم که اومدم نظارت های را که همکاران ما داشتن اونجا حضور می داشته باشن تا آخر روز تا جای کار می باشه اینا حضور می داشته باشن. اما از طرف شب مطمئنن که شفت شب اگه اینا می داشته باشن شاید همکاران ما نتونن اونجا حضور پیدا بکنن یا هم خواست از اینا نباشن.
خیلی حق پرست، هغه کوم موارد هغه کوم سیستمونه دی چې نسی کولای نظارت کون کی یا خبریالان یا نړیوال ملی یا بین ملی نظارت کون کی له هغه نظارت کی داسې محدودیت وازه ده په نظارت باندې
تر ډیره بری د پوره ټول ماموریتونه د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون له خوا څخه مختځي هغه د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې باندې د دوی د سترګو د څار په وړاندې باندې د ټول ماموریتونه خوشبختانه چې مختځي. اما ځین کارونه د کمیسیون دی چې هغه د کمیسیون په ملکیت ګرځي او هغه خاص شخصي احوال دي چې هیڅوک باید لاسرسی ورته پیدا نه کړي. د مثال په ډول د ښځینو شخصي احوال، د دوی تصویرونه او د دې ترڅنګ عمومي سروار، د عمومي سروار هدف مو د عمومي سروار نوم، د کمپنۍ نوم او هغه موډل چې د عمومي سروار کوم موډل دی، کوم ماډل دی، کوم سایز دی، دغه ټول ډیټیلز د عمومي سرور په مورید کې موږ د هیڅ اصل نه شو.
یعنی هغه ډیټا چې داخليږي سرور ته دغه پاړه من ناظرین کولای شي اپډیټ معلومات او
اپډیټ معلومات د سکرین څخه خستلای شي چې پر سکرین باندې د کمپیوټر مور دی تیا شیو. اما مگر د دې په خاطر چې سوء استفاده خدای نه کړده د دغه عمومي سرور د تصویر څخه ونسی او هایکران په دې برخه کې کار ونه کی، نو ځکه کمیسیون هڅه او کوشش دا کړی دی چې دغه عمومي سرور د دې موډل د دې ډیټیلز د دې خصوصیات د دې نور څه دا باید د چا سره شریک نسی. دوه مسله دا ده چې دلته بحث وسو چې ناظرینو ترمنځ باید تفکیک د کمیسیون لخوا څخه وسی. اول توپیری چلند د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون هیڅ کله نه کوي، د قانون پر اساس باندې
خو شکایت هم کلی نه باید باشه
او د قانون پر اساس باندې معقول هم نه ده چې توپیری چلند وسی. زما امید دا دی چې موږ د عدالت څخه د عدالت همیشه د عدالت خبرې کوو. دویم د یو سر د بنسټ په حیث باندې دوی باید پر کمیسیون باندې تاکید وکړي چې توپیری چلند کمیسیون ونه کی، نه چې دوی غوښتنه وکړي چې تاسو توپیری چلند وکړي. دوه مسله د شپې د شفت خبره وکړه چې زموږ ناظرین هلته حاضر نه دي، کمیسیون څلور ساعته کار کوي. کچیر د شپې په شفت کې تاسو ناظر موجود نه وي بیا تاسی انتقاد پر هغو مسائلو باندې مکوئ چې کمیسیون خپل د شپې د ماموریت پر اساس باندې هغه مخته وړي، ځکه معقول دا دی، معقولیت دا دی چې د شپې او د ورځې په شفټ کې تاسو خپل ناظرین ولرئ. بل جناب افغان صاحب، تاسو پوهیږئ چې موږ نه په اروپا کې یو، نه په امریکا کې یو، بلکې د درېمې نړۍ په یو پسپات هیواد کې، هم د اقتصادي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ، او هم د نورو اړخونو څخه.
په دې ځای دا توجیه نسی له نورو هیوادونو سره. تاسو ژمنې کړې وې، تاسو قانون لري، پلی کوي، امریکا ته رسېدلی سو، نورو اروپایي هیوادونو ته رسېدلی سو، که په داسې حال کې چې قانون پلی سي، کله چې قانون ته نقضیږي، موږ تاسو ځان شاته کوو، د درېمې نړۍ ځان هیواد بولو.
ګوره، په قانون کې څلور نوه پایلو اعلان ته اشاره شوې ده. کمیسیون هم تعهد لري چې څلور نوه پایلې اعلان کړي، مګر دغه هر نویت د پایلو اعلان چې کیږي، دا حمایتونو ته اړتیا لري، هم مردمی، سیاسي، ملی او بین ملی حمایت ته اړتیا لري.
تاسو ژمنې چې لومړنۍ پایلې به خپل وخت اعلان کړي،
اجازه راکړي، هم تخنیکی حمایت ته اړتیا لري. موږ د تخنیکی اړخ څخه هم اړتیا لرو چې په وخت زمان باندې همکاري وسی. د مثال په ډول په افغانستان کې بدبختانه چې دلته مخابراتي شبکې یو درست معقول او قوي انټرنیټي خدمات نشي وړاندې کولای. اوس چې کله په افغانستان کې یو درست معقول انټرنیټي خدمات موجود نه وي، دا ستونزه د کمیسیون خو نه شي
فقط دغه پوښتنه کوم، په خپل وخت به کمیسیون چمتو وي چې د لومړنۍ پایلې اعلان کړي؟
اندېښنې لرو، مگر کوشش هم
کوو. سمیر رسا، په دې اړه کتره ته وایي چې نظر بنسټونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، ویلي وو د دوی موندنې ښیي چې ممکن دغه نتایج شاته ولویږي.
متاسفانه یک نگرانی را که ما داریم در قسمت ناهماهنگی داخل کمیسیون است که از دوره اول و از قسمت اول انتخابات تا حالا هم جریان داره. از ریاست دارالانشایشان تایید میشه بر ازی که کار مطابق پلان روان است و هیچ مشکلی وجود نداره، کاملا در روز دقیق نتیجه ابتدای انتخابات اعلام خواهد شد. ولی یکی از کمیشنر صاحبای محترم آمدن و اینا شریک ساختن که متاسفانه در اعلام نتایج ابتدایی تأخیر به میان خواهد آمد تا 3 روز و یا بیشتر از او. اینا حداقل یک هماهنگی را باید داشته باشن، نگرانی هایی را که گفتن، و ما هم یافته های مهمی است نظر به کندکاری و یا یک از سیستم کار و اینترنت که خود از اینا هم یاد کردن، آنقدر سلو و آهسته پیش میره که شاید هم 3 روز را که خود کمیشنر صاحب کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده، بیشتر از 3 روز هم به تأخیر بفته این نتایج ابتدایی. و در قسمت احوال شخصی و همچنان مواردی که مشخصا گفتند که کمیسیون مستقل انتخابات تنها حق داره که از او نظارت بکنه، نظارت کار خود پیش ببره بدون حضور داشته ناظرین، که از او جمله که هم تصاویر خانما بوده که من فکر میکنم ناظرین زن حضور دارن و ناظرین زن میتونن که نظارت بکنن از اینکه آیا تصاویر زنان در روز انتخابات گرفته شده یا نشده. و موارد دیگه ای هم که اینا یاد کردن، بعضی نگرانی های از سوی نهادهای ناظر وجود داره که این نگرانی ها امیدوار هستم قسمی که در قسمت سلامتی و مسئولیت مواد حساس انتخاباتی متاسفانه به حقیقت پیوست، در قسمت اعلام نتایج ابتدایی به حقیقت نپیونده.
تاسو موندنی چه خی نظارت چه خی دلته خود حکی دلو ویره نسته؟
حک کردن سرور مرکزی من فکر میکنم امی فعلا هم ناظرین و همکاران ما وقتی که حضور پیدا میکنن اصلا دسترسی به تلفن به هیچ موردی ندارن و کاملا راحت اینا فقط میرن نظارت میکنن و ما باید نظارت از سرور مرکزی داشته باشیم که چه قسم داخل از اون میشه و چه قسم اون میتونه جلوگیری بکنه از آرای تقلبی. هم قسمی که ما در آزمایش دستگاه بایومتریک دیدیم که هیچ تصویر و هیچ رأی جلوگیری نمیشد از تکرارش، امیدوار هستیم که در سرور مرکزی هم همونطور یک مورد وجود نداشته باشه.
خغل حق پر است د انتخابات له کمیسیون دو غونه راپورته کیږي، در نشه یو څوای کمشنران بل څوای، دا په ډاګه کوي چې ممکن د کمشنرانو ترمنځ اختلافات یا د در نشه او د کمیسیون ترمنځ اختلافات په ډېر کرته وای.
کمیسیون لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، دوی مهمه برخه لري، یوه د پالیسي سازی برخه ده او دوهمې د اجرایوي یا دارالانشا ده. پالیسی سازی چې د وو کمیشنران څخه دغه برخه تشکیل شوې ده، حکمت د دې برخې دا دی چې و دیدګاوی موجود دي او همدارنګه و ظرفیتونه موجود دي چې د دغه ودیدګاو او ظرفیتونو څخه چې کله یو مسله تیریږي هغه پختګۍ ته رسیږي او پالوسیانی په دغه کمیشنری بورد کې رامنځته کیږي او دغه پالوسیانی بیا د تطبیق لپاره دارالانشا ته
یو موضوع ده. قانون ستا، اصول ستا، طرز العمل نستا، نو بیا د نظر اختلاف یا د نظر ویش ته څه اړتیا؟
اجازه راکړئ، کله چې دغه دارالانشا ته ځي دارالانشا تطبیق کوي، په عموم کې د کمیسیون دیدګاه د پرنسپ پر اساس باندې هغه د کمیشنرانو د بورډ له خوا څخه باید د ملت سره او همدارنګه د مطبوعاتو سره شریک سي. کمیشنر چې کله یو خبره کوي هغه د کمیسیون عمومي دیدګاه ده، هغه څه چې په رسمي بڼه باندې د مطبوعاتو سره شریکوي او دا د کمیشنر صاحبانو یو بل حق دی. تاسو ګورئ کمیشنر صاحبان دوه عمومي دندې لري، یوې د پالیسیو برخه ده، دوم د نظارت. کله چې وویني چې په کومه برخه کې موږ د چیلنجونو سره د مشکلاتو سره او د خنډونو سره مخامخ کیږو، د نظارت پر اساس باندې دا حق ورکول کیږي چې دوی د ملت سره او د مطبوعاتو سره ځینې مسایل مطرح کړي. دا په دې معنی نه ده چې د کمیشنرانو او د دارالانشا ترمنځ مخالفت وجود لري، دا په دې معنی ده چې عمومي دیدګاه د کمیشنر صاحبانو له خوا څخه د رسنیو په مټ د ملت سره شریکیږي، چې په دې برخه کې زه تاسو
ما هم سره د لنشا وای مو په خپل وخت نتایج اعلانو، کمیشنر وای چې شاید و ځندې
اجازه راکړي
د نظر اختلاف ده.
هم یک موردګه مساقه افغان باید اینا بگن که گفتن بخش نظارت کمیشنرها بری ربط میگیره که باید معلومات با رسانه ها با اینا شریک بسازن، ولی ما فکر میکنم یک سوی تفاهم آمده. نظارت کمیشنرها از تطبیق پلان هایی است که ریاست تکنیکیشان یعنی دارالانشا کار انجام میده و اینا نظارت میکنه از انجام کارشان.
خیلی سمیر رسان، تیر انتخاباتو که موږ تاسو ولیدل چې کله د کمیشنرانو ترمنځ اختلافات او حتی د انتخابات کړکی چې بحران ته یوړل،
دقیقاً
اوس هم داسې اوازې دي یا داسې راپورونه دي یا داسې انګیرل کیږي چې د کمیشنرانو ترمنځ خپل د کمیسون او د لنشا ترمنځ کوم ستونزه موجوده ده. کچېرې دغه ستونزه وي، دغه د انتخاباتو په شفافیت په خپل وخت پایلو اعلان او نهایی پایلو په اعلان څومره تاثیر اچولی است؟
دقیقاً در قسمت شفافیت که نهادهای ناظر حضور داره، ولی در قسمت اختلافاتی که متاسفانه بین از اینا وجود داره مطمئنن که تأثیر گذار خواهد بود. مثلا در کجایی از بخش پلیسی و نظارت کمیشنران آمده که اینا بخش اعظمی از استخدام کارمندان باید به دوش می داشته باشن که خود یک مداخله است، ولی ما امیدوار به این هستیم که خود کی میسونم این ناهماهنگی از میان خود بر بدارن تا اینکه در قسمت اعلام نتایج ابتدایی اینا با مشکل روبرو نشن که هم مردم باز نتیجه را قبول نکنه و هم نامزدان انتخاباتی و ما وارد یک بحران شویم که در انتخابات های گذشته داشتیم. اگر توی انتخابات متفاوت تر بود و همچنان مدیریتش خوب تر بود و یا هم تقلب و سطحش کم تر بود، اما انتخابات ششم میزان یک حوزه انتخاباتی داشت که افغانستان بود و یک انتخابات بود که رقابت میان 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که ما در انتخابات های گذشته انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری که همراه با شورای ولایتی بود هم حوزه ها متفاوت بود، هر ولایت افغانستان یک حوزه بود، یعنی یک وسعت گسترده تر بود. اما در قسمت خوبی های رکی انتخابات ششم میزان داشت ما چشم پوشی نمی کنیم. متاسفانه نگرانی هایی هم وجود داره که با چشم پوشی کردن از نگرانی هایی را که ما در قسمت روند انتخابات داریم حراس از این داریم که نتیجه انتخابات خدای نکرده غیر قابل پذیرش نباشه.
خو یو زیات شمیره فزیکی ډیټا هم درنګ عمومي سرور ته داخله سوي دي، ویل سي چې د څومره محلونو رای قرنټین سوي دي تر اوسه پورې.
افغان سبي اجازه راکړي چې زه نور نقاط ته اشاره وکړم. سوال تر اصل پرسته د دارالانشا او د کمیشنرانو د دواړو دندې د ټاکنو په قانون کې په وازو ټکو نشته سوي دي. په 22مه ماده کې شروع کیږي چې د دارالانشا دندې څه دي او د کمیشنرانو دندې څه دي. کمیشنران پالیسي سازي کوي، نظارت کوي پر ټول ټاکنیز نظام باندې او عمومي دیدګاه د مطبوعاتو او د ملت سره د کمیشنرانو د بورډ لخوا څخه شریکیږي. دارالانشا د یو اجرایوي بخش په حیث باندې د دوی ټول پالیسیانې تطبیقي قانون تطبیقي او ټول اجراءات ترسره کوي او بیا یو گزارش و کمیشنرانو بورډ ته وړاندې کوي. اساسی هدف چشته باید شفافیت تضمین سی د تقلب مخه ونیسی ونیول سی د شفافیت تضمین لپاره کمیسیون تاسو ولیدل تر یو لک و دیر زره ناظرین د ټاکنیز نظام په جریان کې استخدام سول کارتونه ورته ورکړل او د دوی څخه یو غوښتل چې تاسو په ټولو محلونو او مراکزو کې کولای سي نظارت ترسره کړي اما د نظارت د طرز العمل مطابق نه دا چې تاسو د کمیسیون په امورو کې مداخله وکړئ او د دې ترڅنګ په مرکزی سطح باندې کمیسیون ځینې خاص ګزینې تدابیر او پلانونه رامنځته کړل چې وکولای سي د تقلب مخه ونیسي چې په هغه کې ډیجیټل سنټر او په هغه کې د ډاټا سنټر یا د ډلبندۍ مرکز یا برېښنایي مرکز موږ ورته وایو د ناظرینو لپاره خاص ځای په نظر کې ونیول سو او د دې ترڅنګ هر ورځ تاسو وینئ چې کانفرنسونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه دایریږي او ټول معلومات په جزئیاتو
باندې مسؤلیتونه
موږ همیشه په دغه څو ورځو کې موږ ویلي دي چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تر 28 نیټې پورې د مرکزونو او محلونو په اړه د کرنټین د باطل د نه باطل په اړه باندې کمیسیون فعلاً قضاوت نسی کولای یو عمومي گزارش یو جامع گزارش به موږ ورسته تاسو ته وړاندې کو او د دې ترڅنګ ټول هغه شکایتونه یعنی 4500 شکایتونه چې ثبت شوی دي په مختلفو مراکزو باندې پر محلونو باندې پر مرکزی آستی باندې دغه ټول شکایتونه ته د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون سیړي بررسی کوي او داغه څخه وروسته بیا دوی په 28 نیټه موږ ته خپل فیصله رالیږي بیا کمیسیون د 28 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې د میزان د دوی فیصله سیستم ته داخلي دي ته موږ مقایسوي برنامه وایو زموږ امید دا دی د څار د بنسټونو څخه د مدني ټولنو د سیاسي عذابو د ولسمشری څوکۍ ته د نوماندانو څخه چې تاسو راسي اطمینان حاصل کړئ لکه څنګه چې تاسو د رسا صاحب څخه پوښتنه درلودله موږ خاص ځای د نظارت لپاره په نظر کې ورته نیولې دي زمينه سازي مورته کړې ده انټرنیټ مورته سہولت مورته مده کړې پرنټر الته وجود لري کمپیوټر وجود لري بدبختانه د نظارت لپاره ډېر محدود نهادونو استازي راځي د اکثرو نهادونو استازي نه راځي مګر کله چې بیا بحثونو ترازو بیا د دوی انتقادونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ډیر دي زه ولې مسلې ته هم جناب افغانستان اشاره کوم موږ دلته باید ریالیستیک انتقادات وکړو حقیقت بین اوسو مثلا رسا صاحبي ځینې نقاط ته اشاره درلود اول زما پښتنه د یو ویان په هیڅ د دې نهاد دا چې تاسو موږ 15300 یا مرکزونه د افغانستان په سطح باندې درلودل ستاسو لستونه ولی شریک نسول د مطبوعاتو سره چې په 15300 مرکزونو کې څونه ناظرین ستاسو موجود و او دغه ټول مراکز او محلونه په ویب سایټ کې کمیسیون د کوډیک سیستم پر اساس باندې اعلان کړی دی دا د ملت ستاسو مطبوعاتو حق دی د څا پر بنسټونو باندې د ټاکنو د قانون پر اساس باندې چې دوی گزارش د ټاکنو د ورځې په پای کې او داغه څخه وروسته په هر ماموریت کې ستاسو سره شریکی مگر بدبختانه باید وایي چې موږ خپل گزارش نه دی لیدلې چې پر څونه مرکزونو کې دوی ناظرین درلودل او ملت سره هم دا گزارش نه دی شریک شوی مګر انتقادونه کوي خیالي انتقادونه کوي مګر حقیقت بین نظریات بدبختانه چې تر اوسه پورې نه دي مدرسه
ما مو جمله خود اکبر صاحب تکرار میکنم که اینا در خلای معلوماتی قرار دارن ما در آخر روز انتخابات یک اعلامیه داشتیم 6000 ناظر داشتیم در جایی که انتخابات برگزار شد در هر جایی که انتخابات برگزار شده اوج از ناظرین ما حضور داشته در ضمن ما روز قبل که با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست داشتیم گزارش خود را بیش از 100 ورق را ما هارد شب به صورت فیزیکی به کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم کردیم و ای که اینا خودشان آگاهی نداره فکر میکنم مشکل اموهنگی باز
افغان سبزه یوی نقطه تبل مشاره کوم تاسو ګوردی وای مش پر زره ناظرین درلوده مش څو محلونه درلوده ټول افغانستان په سطح نه وی زره
نه وی زره وګ وی زره نه هغه محلونه کرای
کړل دي اکټیو محلونه مش پر وی زره درلودل پش پر وی زره ناظرین ته تاسو
امی گزارش ما رینای با دفتر هستن بخونن
ناظرین تاسو کولی سي د شپور وی زره محلونه جاج و
د دوشنبه او جمعه پورځو له ازادي راډیو.